نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. زما دعا دا چنن سمره هم خويندي دا قرآن دا از دا کولو دا پار راغلي دي ناستي دي، نو الله تعالى دي طول لاستقامت ورکلي. آمين يا رب العالمين. يا الله دي قافي ليلة لك سنگ چنن دا خپل سفر شورو کوي، نو يا الله هم دا دي جوش شوق او دا همت دا جذبه سره دا دي سفر دا مکمل ولو توفيق تدوي لورکلي. الله تعالى دي مونږ طول لإخلاص راکلي، او يا الله مونږ طول دا شيطان دا حملونا محفوظة اساتي. آمين يا رب العالمين. پتیر سبق کې مونږ تعوذ او بسملا ویلي وو، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته تعوذ وایي، او بسم الله الرحمن الرحیم ته بسملا یا تسمیه هم ویلی شي. نو آیا تاسو بیا د دې دوو کلمو پریکټس کړی وو؟ د دې دواړو کلمو خاص اهتمام کوئ، ځکه چې هر کار د الله تعالی د نوم سره وشي نو په هغې کې برکت وي، بهتري وي. دغشان اعوذ بالله والله کلمه هم ډېره ضروري ده، ځکه چې موږ ته هر وخت د شیطان د حملونه د بچ کیدلو ضرورت وي. او اوس تاسو د شیطان په مطلب چونکې پوه شوي یئ، نو بیا خپل بچی ته داسې چرته مه وایئ چې زما دا بچی ډېر غټ شیطان دی، بلکې وایئ چې دی ډېر شرارتي دی یا ورانکاری دی. استغفر الله، د شیطان څومره خراب مطلب دی. د بسم الله الرحمن الرحیم په الفاظو هم موږ پوه شو، نو اوس د دې نه پس چرته هم په خط یا بل څه باندې 786 مه لیکئ، ځکه چې 786 یعنی 786 دا اوس سوه او شپږ اتیا والی نمبر چې دی دا بسم الله نه ده، نه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغوی چرته استعمال کړی دی دا نمبر، او نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مونږ ته خیلی دي. نو بیا مونږ د بسم الله ښکلي الفاظ ولې پرېږدو او دا نمبر یې لیکو؟ او ځینې خلک بسم الله په دې باندې نه لیکي چې بیا د بسم الله بې حرمتي کیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کافرانو ته خط لیکو، نو په اول سر کې به یې بسمله لیکله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته داسې سوچ نه و کړی چې د دې بسم الله به بې حرمتي وشي، نو نه یې شم لیکلی. نو بسم الله ضرور وایئ او لیکئ، ټیک ده؟ انشاء الله. سورة الفاتحه. نن موږ د قرآن اولنی سورت شروع کوو، او دا ډېر ضروري او اهم سورت دی، ځکه چې دا څومره ځله ویلی کیږي نو دومره بل یو سورت هم نشي ویلی. او د ورځې چې موږ دا څومره ډېر ځله وایو داسې بل سورت نه وایو. تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې په مونځ کې موږ څومره هم رکعتونه کوو، نو په هر رکعت کې چې تر څو پورې موږ سورة الفاتحه نه وي ویلی، نو تر هغې پورې هغه رکعت نه وي مکمل. که موږ مونځونه شمار کړو فرض او سنت، نو دا سورت موږ د دیرشو ځلو نه زیات وایو، او که د ټول کال حساب کتاب ولګوو نو د یوولسو زرو نه یې موږ زیات وایو، ماشاءالله. او په دې دنیا کې په هر وخت باندې څوک نه څوک مونځ کوي، داسې نه ده کچرې زموږ د سحر وخت وي نو په بل ملک کې د ماسوتن وخت وي، چرته د ماښام د مونځ وخت وي، او چرته ماسپخین، نو خلک مونځ کوي. ځینې خلک نفلونه کوي، کو نیم امت واله هم مونځونه کوي، او په لکونو اربونو خلک سورة الفاتحه وایي. د دې باوجود چې دا ډیر ښکلی ویلې کیږي او هر بنده یې وایي، او په حدیث کې راغلی دی چې څوک د کتاب فاتحه نه وایي نو د هغو زموږ سره هیڅ تعلق نشته. د دې مطلب دی چې هغه مسلمان نه دی چې چاته سورة الفاتحه یاد نه وي. د ویلو مطلب یې دا دی چې دا یاد ساتل د دې نه پته لګي چې سورة الفاتحه څومره اهم سورت دی. لیکن په موږ کې اکثر خلک د دې په ترجمه نه پوهیږي، د دې د معنی په ژوروالی نه پوهیږي، بلکې سرسری هم موږ ته پته نه وي چې په دې کې دیسو او یا دا څومره فضیلت والی سورت دی. صرف د نومې خلکو ته پته ده او د دې نه سیوا ورته زیاته پته نه وي، حالانکه دومره بل یو داسې سورت نه شي ویلی. نو اوس موږ له پکار دي چې دا سورت موږ ډیر په غور سره ووایو او واورو. بسمله او تعوذ موږ ویلي دي او نن به د الحمدلله نه شروع کوو. نو ولې بسمله د الفاتحه حصه ده او که نه؟ په دې کې د علما اختلاف دی. بعضې علما وایي چې بسمله د سورة الفاتحه حصه ده، او بعضې وایي چې دا خو د هر سورت نه مخکې ویلې کیږي، او څوک چې وایي چې دا د الفاتحه حصه ده نو هغوی ته دا اووه آیتونه ښکاري، او هغه علما چې هغوی وایي چې دا بسم الله د سورة الفاتحه حصه نه ده نو هغوی د الحمدلله نه شروع کوي، نو هغوی ته د انعمت علیهم پورې شپږم آیت ښکاري او د غیر المغضوب نه ورته بل آیت ښکاري. ځکه چې د سورة الفاتحه اووه آیت دي او دا قرآن پاک موږ ته وایي. بعضې وخت به تاسو په یو امام پسې ولاړ یئ او مونځ به کوئ په مسجد کې، نو هغه به په اوچت آواز کې بسم الله وایي. د دې مطلب دی چې د هغو د عقیده ده چې بسم الله د سورة الفاتحه حصه ده. او بعضې وخت تاسو ګورئ چې امام د الحمد نه شروع کوي او بسم الله نه وایي، نو د هغې مطلب دا نه وي چې هغه بسم الله نه وایي، بلکې هغه بسم الله پټ وایي او الحمدلله په زوره وایي. چې کوم جهري منځونه دي، د دې مطلب دا دی چې د هغوی عقیده دا ده چې سورة الفاتحه د الحمدلله سره شروع کیږي او بسم الله د سورة الفاتحه حصه نه ده. نو امید دی چې اوس به ستاسو دا کنفیوژن هم لرې شوی وي چې دا بعضې امامان د بسم الله سره ولې شروع کوي او دا بعضې د الحمدلله سره ولې شروع کوي. اوس موږ شروع کوو دا اهم سورت. اول زه تاسو ته د دې د شانې نزول په باره کې ویل غواړم چې دا سورت څنګه نازل شوی و. دا هم یو ډیره دلچسپه خبره ده چې دا سورت څنګه نازل شوی و. نو په مسلم کې حدیث دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځل جبرائیل علیه السلام ناس و چې د بره نه د یو ډیرې غټې دماکې آواز راغی. جبرائیل علیه السلام بر وکتل او وی فرمایل چې نن د اسمان هغه دروازه کلاو شوه چې هغه مخکې چرته هم نه وه کلاو شوي، او بیا د هغه ځای نه یو فرشته نازله شوه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې خوشاله شه، تاسو له دوه داسې نورونه درکړی شو چې هغه ستا نه مخکې هیڅ چا له نه دي ورکړی شوي. یو سورة الفاتحه دی، دا یو نور دی، او بل د سورة البقره اخری آیاتونه دي، او دا آیاتونه موږ د شپې د ودو کېدو نه مخکې هم وایو. امید دی چې تاسو ټول به وایئ. نو سورة الفاتحه او د سورة البقره اخری آیاتونه چې دي، د دې په یو یو حرف باندې نور دی، او په روایتونو کې دا هم راځي چې دا یو داسې فرشته وه چې دا مخکې چرته په ځمکه نه وه راغلي. نو تاسو دا سوچ وکړئ چې د دې سورت د نازلېدلو طریقه څنګه زبردسته وه. دا د جبرائیل علیه السلام په ذریعه نه دی نازل شوی، او ګورئ الله تعالی څومره په خاص طریقه باندې دا سورت نازل کړو، او دا ولنی سورت دی چې مکمل نازل شوی دی. د دې نه مخکې د سورة العلق آیتونه نازل شوي وو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربك الذي خلق، او دا په غار حرا کې 15 آیتونه نازل شوي وو. او بیا د سورة القلم، سورة المدثر او سورة المزمل یو څو آیتونه نازل شوي وو. دا مکی سورت دی او دا اولنو ورځو سورت دی، او دا هغه سورت دی چې ټول سورت په اړه نازل شوی وو. داسې نه ده چې ځینې آیتونه یوه ورځ او ځینې پسې څو ورځې پس نازل شوي وو، داسې نه وه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس په مونځ کې ام القرآن ونوایي نو دا هغه مونځ ناقص دی، ناقص دی، ناقص دی، یعنی نامکمل دی. ځکه چې په کوم رکعت کې سورة الفاتحه ونویلی شي نو هغه رکعت نه شمارېږي. که چېرې ستاسو نه سورة الفاتحه هېره شي په یو رکعت کې، نو هغه رکعت به بیا تاسو کوئ، د سجده صف سره هغه نشي ټیک کېدی، ټیک ده؟ او د دې سورت نور هم فضیلتونه دي. د دې سورت په فضیلت کې دا هم راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی فرمایلی دي چې سورة الفاتحه ما د ځان او خپل بنده په منځ کې نیمه تقسیم کړې ده. زما بنده چې زمانه سغواړي نو هغه ورله زور کومه، او چې کله بنده وایي چې الحمد لله رب العالمین نو الله تعالی د دې جواب ورکوي حمدنی عبدی، زما بنده زما تعریف وکړو. بیا بنده وایي الرحمن الرحیم، الله تعالی فرمایي اثنی علی عبدی، زما بنده زما ثنا وکړه. او چې هغه مالک یوم الدین وایي نو الله تعالی د هغې جواب هم ورکوي، او چې هغه مخکې نور وایي نو الله تعالی د هغې جواب ورکوي، او په آخر کې الله تعالی فرمایي چې دا ټول زما د بنده لپاره دي او چې دی څه غواړي نو هغه د دو لپاره دي، یعنی چې تاسو بیا څه هم دعا غواړئ نو هغه الله تعالی قبلوي. د دې سورت ډېر نومونه دي. د دې یو نوم سورة الصلاة دی، یعنی د مونځ سورت. سورة الحمد هم نوم دی، او د دې نوم ام القرآن هم دی، ام الكتاب هم د دې نوم دی، او د ټولو نه مشهور نوم یې الفاتحه دی. د فاتحه څه معنا ده؟ ډېر خلک به وایي چې د دې مطلب دی کلاوېدو والا، ځکه چې بنده څنګه قرآن کلاو کړي نو دا اولنۍ سورت وي، ځکه ورته کلاوهل والا سورت وایي. د دې یوازې دا معنا نه ده. فاتحه وتی دی د فتحانه، فتحه وایي کامیابۍ ته. دا د بایللو الټه لسته، یعنی ګټل، کامیابی. د دې مطلب دی چې دا صورت په هر معامله کې د کامیابۍ د پاره دی، په هر مشکل کې، په هر مسله کې د ګټې د پاره. بله د دې معنی دا د کلاوهلو مطلب دا دی، کچری خدا نه خواسته په سو مشکل کې انخلی نو دا تاسو د هغه مشکل نه راوباسي، تاسو بچ کوي. د ژوند ډېرې غټې مسلې دي کنه، یو بنده هم د مشکلاتو نه فارغ نه دی. هر بنده په سونه مسله کې نښتی دی، نو دا بنده ته حل ښایي. سبحان الله، نو څومره ښکلی صورت دی دا. او د دې بل مطلب دی ام الكتاب، مور څوک وي؟ د بنده بنیاد. نو دا صورت چې دی دا بنیاد دی د قرآن مجید، دا د قرآن مجید نه چوړ دی، خلاصه یې ده. او د دې یو نوم په قرآن کې راغلی دی، او هغه دی سبع مثانی. د سبع مطلب دی اوو. د مثانی معنی ده بار بار ویلو والا، ځکه چې دا بنده بار بار په مونځ کې وایي، او په ټوله ورځ کې دا څومره ډېر ځله بنده وایي نو دا سبع مثانی دی، یعنی بار بار ویلو والا. د دې اوو آیت دی. نو بل یو سورت مونږ دومره نه وایو څومره چې دا وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی مال د تورات په بدله کې سورة الفاتحه را کړې دی. تورات د یهودیانو د پاره ثابت کتاب نازل شوی وو، نو الله تعالی مال د تورات په بدله کې دا پوره سورت را کړو، سورة الفاتحه. امام رازی رحمه الله د دین لسره مسلې استیوي. حضرت علی رضی الله عنه وی چې کچری زو د سورة الفاتحه تفسیر ولیکم نو دا به په اویا اوښانو باندې انبار شي. سوچ کوئ چې تورات یو مکمل کتاب دی د دې سورت په مقابله کې. سورت الشفا هم د دې سورت نوم دی، ځکه خدا سورت د دم کولو د پاره هم استعمالیږي. په دارمی کې دا روایت دی چې سورت الفاتحه د هر زهر شفا ده، او د دې نوم سورت الرقیه هم دی. او رقیه څه ته وایي؟ دمولو ته. نو شفا هم ده پکې او د دمولو د پاره هم دی. که تاسو څوک دم کول غواړئ او تاسو د هیڅم نه درځي، نو تاسو سورت الفاتحه ووایئ او چوف کړئ. یو سړی مار چې چلی و، نو حضرت ابو سعید رضی الله عنه هغه په سورت الفاتحه باندې دم کړو، نو هغه ښه شوی و. نو په دې کې د مار چې چلو د پاره هم علاج دی. د دې سورت زیات اهمیت په دې وجه باندې هم دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله هم تاسو په بستره باندې سملی او سورت الفاتحه او سورت الاخلاص وایئ، نو د مرګ نه سیوا د هر سیز نه تاسو په امن کې راشئ. نو څومره اهم سورت دی دا، او دا چرته نه دی راغلی چې دا په مړو باندې وایئ، لیکن دا د ژوندو دپاره دی. اوس به د دې د نومونو په باره کې هم تاسو ته پته لګېدلی وي، او د دې د فضیلتونو په باره کې هم، ځکه چې کله تاسو ته یو سیز د اهمیت پته ولګي، نو بیا بنده هغه په غور سره اوري، او د دې د عظمت هم درته پته ولګېده چې دا څنګه نازل شوی و. نو څومره عظیم سورت دی دا. نن به موږ د دې سورت اولنی درې آیتونه وایو، او دا خبره هم په ذهن کې کیږدئ چې الله تعالی خپل قرآن د کوم سورت نه شروع کړی وي، نو هغه سورت به څومره عظیم وي، ځکه چې د هر سیز شروع د بهترین سیز نه کیږي. چې کله موږ هم څه خبره کوو، نو موږ وایو چې موږ دا خبره په زبردسته طریقه باندې شروع کړو، او په شروع باندې موږ زیاته توجه ورکوو. نو د الله تعالی کلام چې د کومو کلمو نه شروع شوی وي، نو هغه به څومره سپیشل وي. په موته امام مالک یو حدیث دی، یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب رضی الله عنه ته آواز وکړو، او وی فرمایل چې د مسجد د وتلو نه مخکې زه تا ته د یو داسې سورت په باره کې وایم چې نه په تورات، نه په انجیل، او نه په قرآن کې د دې په شان سورت شته. یعنی ایون په قرآن کې داسې بل سورت نشته، په تورات او انجیل کې نشته. نو تاسو سوچ کولی شئ چې هغه کوم سورت دی. حضرت ابی بن کعب ډیر حیران شو، او وی فرمایل چې یا رسول الله، هغه کوم یو سورت دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د منز په شروع کې سوایې، نو هغه وی سورت الفاتحه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې هم دغه هغه سورت دی، سبع مثانی. نو سوچ کوی چې تاسو څومره عظیم سورت ویلوالی. د دې په شان خو بل سورت شته دی نه؟ نو څومره په غور سره به بیا دا سورت اورو. بهترین سورت دی. هسې خدا الله تعالی هر سورت بهترین دی، لیکن چې یو سورت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهترین وایي چې دا عظیم سورت دی، نو هغه به څومره زبردست وي. نو د غور سره، د حاضر زړه سره دا واورئ چې کله هم موږ په کلاس کې ناست یو، نو د زړه حاضری ضروری وي. هغه کارونه کوم چې ستاسو د قرآن په اورېدو کې خلل پیدا کوي، نو هغه مه کوئ. که فون وغیره تاسو د ځان نه لرې کیږدئ، نو بهتره به وي، ځکه چې د ټولو نه غټ ډسټرب کولو والی شی دا فون دی، او شیطان د دې په ذریعه راځي، او هغه مونږ بار بار د اورېدو نه منع کوي. نو تعوذ ما اوی، او تاسې هم ووایئ. بسمله به وایو، ځکه چې دا قرآن په زړه باندې نازل شوی و، په دماغو باندې نه، او دا د زړه نه زړه ته رسي. نو د زړه حاضروالی ضروري دی. صحابه کرام رضی الله عنهم چې به کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محفل کې کیناستو د زده کولو دپاره، نو دومره ساقط به کیناستل لکه د هغوی په سرونو باندې چې مرغۍ ناستې وي، او که هغوی معمولي وړقېدل، نو مرغۍ به والوزي، بالکل به نه خوځېدل. داسې په توجه سره به هر څو اورېدل. کو چرته ستاسو ذهن په منځ کې چرته ډسټریکټ شي نو پاسئ، ودو وکړئ، دوباره اعوذ بالله ووایئ او بیا کینئ، ټیک ده؟ امید دی چې څوک په بستره کې دا سورت ناوري انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې به مونږ لفظي ترجمه ګورو. اولنی آیت ګورو. الحمد ال طول، حمد تعریف، لله دا په دوو حصو کې تقسیم کړئ، د لام د لاندې زیر او بیا الله. د لی مطلب دی سرا یعنی د پاره، الله د الله، ربی چې څوک رب دی، العالمین د ټولو جهانونو، الرحمن ډیر مهربانه دی، الرحیم بار بار رحم کولو والا دی، مالکی مالک دی، یومی دورزی، الدین د جزا او سزا یا د بدلې، ټیک ده؟ بس د دې ځای پوری نن ستاسو سبق دی.